څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامنویلت یا ګډو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ له رئیس اندرو مک کوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړي، خو پاړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو نوموړي د امریکا بریتانیا د فوق العاده اتحاد ستاینه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې روانه اونۍ د جون له 15 نه تر 9 منټې پورې به له لندن څخه کتنه وکړي او ابوظبي ته به ولاړ شي. د همداراز څرګنده کړې ده چې د بریتانیا او متحده عرب اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خوړو مرسته کوي، هغه ته خوندې او مسول خوړه رسولې د پروګرام اساسي جز دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبره نن د جون د 8 د خوړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وی کابل ته د خوراکي موادو لرسېرو سره سم هغه څیړل کیږي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوی او خراب شوی نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 ملیونو زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 کال به په افغانستان کې نږدې 9 ملیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سریلانکا نن د درې یو رسنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په 14 ورکې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکړي. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې پرله پسې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او وروستی خبر دا چې جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوي تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له ښودلو هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکې اونۍ پیلې شي 10,000 پرسونل او د 15 هیوادونو 2,500 سوال وته کې د ناټو پر یوه غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون ښکاره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تمه پیدا کېدای شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي هغه کډوال چې له وزیرستان افغانستان ته راوښتي دي د ډیورن لکرشې به یې نورو سیمو ته انتقال کړي.
لندن ځینې د یوغونه د سی ساحو ته انتقال شي چې هغه لري د لږه امتداد د ډیورن کرښې نه.
د زهرو کاروان خبرونه هم لرو.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسله اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بندي دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په نړیوال موضوعات کې مو په اوکراین کې له احتمالي بهیدلو سیلونو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا TAG وای راتلونکو شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلاسمینه دوه کې له څلور ورځې غونډې وروسته وویل دوی به ځانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. خو په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام چارواکي وایي دوی ډاډه دي چې د TAG سپارښتنو په عمل کې دوسر به د پولیو ویروس مخه ونیول شي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
دا سه مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګډندې تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو په شپږ تطبیق تراتونکو لپاره د غیزمنو پروګرامونو عملی کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګډندې تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګوزان ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم و ارزول شول، او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلور مینیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلی آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي، راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي، او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیان منو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین درسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټاګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلې بللای، خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ور نه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو منځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي راډیو ته وویل دوی بعد ټګ ډلې سپارښتنې په خ ډول عملی کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسی او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سی، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ منځوړو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګوزار څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزار یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزار د مثبتو پیښو شمیر 9 شو، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 5500 ته زیات شو چې د 2019 کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزار لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړند ناروغي په ارتباط د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن څرګندونه لرو.
اول خو دې هغه سره زه موافق نه یم، بلې زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتامي وزارت د افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو چو په دې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونه باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاس ته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنه ته کاس ولي دی، هلته دغه نمایندګان راغوړی چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیس کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخ وکړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو چو یا په یونیسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخ شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن ده. اغه ماشومان چې سوی ته غزيدي کایته موږ واکسین ورکوند، واکسین نشي کولای چې د دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو بو موجود نه وي خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس منځه نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو پورې کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وئ فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو. د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوي دي یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
ډاکټر ولی شاه مومن
آزادی رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سر پل کې د افغان جنو د مسمومیدو پیښه وحشتناکه بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سر پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودي آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي نو دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. مجاهد د دې څېړنو د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات نه دي لیکلي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی دې سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د افغانی ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وايي نن د جون په ومنېټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړی دی. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو له خوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وایي چې په پنځو میاشتو کې یوازې یو لیک د خپل میړه له خوا د سر سلی په مرسته ترلاسه کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانی الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا مصطفی ازادي راډیو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له باندې څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سرسلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی دردون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازنۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی و. د لیک سره د سر سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم کې آقای بهبودی رها شه. همون تا
هڅه کوي چې بهبودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور در رسنیز فعالیت لواج نه دی. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غک پورته کولو صلاحیت نه لرو.
ما له قسمت صلاحیت نداریم.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم امده خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمه ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې مال اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله. د نور ارګانونو اړوند و اوسې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه چې فیصله وکړي هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولاوي سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشی شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه. اولای په دیاله چین موړې په کوم تور نیول شوی د طالبان حکومت هیڅ نه وایي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. اوکراینی چارواکی وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان د خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې اټکل کېږي د دنیپرو د سیند په لاندنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. جزئیات ته نوریاس نوري پوره پور کړي.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړېدو د دې ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه یې بهولي، په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه 100 زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپېریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نوره هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشان خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 20,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی ښاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یوه طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري، اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ځینو ولایتونو کې مشپاکستاني کډوال نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د پاکستاني لوري اندېښنې کمې شي دغه پریکړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې کړي او د افغانستان نورو سیمو ته به یې انتقال کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستانی اړخ ته تشویشونه کم سي، هغه چې کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوي هم سوي، ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د یوغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوندي د تیر جمهوری حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوس ترمنځ سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نور سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. موړي د هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره دوه میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړي چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
بیا هم د کډوالو په اړه، خو د افغانستان د اتباعو په ارتباط، د امریکا د کانګرس دریو غړیو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړیو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو طرحه د دغه هیواد کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغان متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیشي، په راتلونکو 15 کلونو کې د دغه پروګرام د تمدیدولو او د 40,000 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړې او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو د پروګرام د غزولو غوښتنه یې ترینه کړې. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوی تر هدا کډوالۍ د ځنګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې شل زره نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې عمله د امریکا ولست د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له عمله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته پته مدي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټک شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وای د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وای که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي، خو یو کال کېږي چې لای هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کردیم و
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د اس آی وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وخت هم در بر گرفت و برالای
که دیر وقتی ونی و له مرکی و رست هم برخلیک مونه دی معلوم. اوس نو دیوی لاری چار پلاتا کیم چه هر چون را جر چکیگی نو لاد شم او یو آمن زای تورسم.
گوشم بیغام شوا
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز جواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته امریکا او اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په تیرو 20 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام له لارې امریکا ته تللي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د ټیسټ لوب لپاره نن لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې ټیسټ لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کړې چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس پکې ورکړل شوی دی. پیلان شوی لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم سی او اسحار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل په ملي ټیم کې شامل شوي دي. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. سربیره پر دې ضیاءالرحمن اکبر، عصمت الله عمرزی، نور علي زادران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه له لوبډلې سره مل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې د ما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تک ښکته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته یې کار چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ اندار یش دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د کور غلل نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږد چې نه په پوره کیږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوی وبو وکړي لس په وکړي ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم. جی ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه.
زما یو پیغام ده، پیغام دا ده چې د ګرمسیر پانتنونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړي. مننه.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه وو. له همدې سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، او تر لنډو خبرونو وړاندې وروسته بیا د